اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام نوم یو منی د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم د جرم یا بیگناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونه ملمه محمد د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د چیرډن یا ورزونې د څنګه مسول خاغلی عبد الواحد سیرت ده. سیرت صاحب که په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونه د موضوع په اړه توغږیږي.
لمړی سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنې د دغه جرم او د مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاو نه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکړي او څوک حاضر نه کړي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسي په دې باندې شهادت ورکړي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجني علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د ته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیګنا بې مورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه ټوپک وغیره وسایل دي. دغه تر څنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفع له خاطره څه کول پکار دي، دا په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او د جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوه او تجربه په اساس باندې کوي چې هغه مزنون کس را پیدا کی، مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات د یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغلی، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون، بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي، په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیاده چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شوه. نو دغه د کشفي ارګانونو د تجاربو او د خبرې په اساس باندې کیدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شواهد شهادت ورکوي، دا باید دغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي، که دیسې د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حال کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربطو ادارو ته، نو د هغه هغه قبلیدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعا دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي، بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي، بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي، نه حاضرېږي د شهادت ته. نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجې نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې، په جنحا کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي محکمې ته، چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیه نه مخکې آگاهی او د علم هغه به سره به د خپل شهادت وړاندې کی. که چیرته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې به د محکمې له طرفه دای په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشه شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلام نمې ومنئ. آیا په هیګی چې په افغانستان کې لومړنۍ رسمي خوانځای کوم؟
لومړنۍ خوانځای د حبیبی لیسې په هغه زمان کې چې کله د ترتیب سو د مکاتب جوړ سو سیستم نسبت ننو ته ډیر فرق و.
پا کوم تاریخ او د چا په وخت کې ماشومانو ته په خوانه او روزنه پیل وکړ؟
دا په خپل د امیر حبیب الله خان په وخت کې شروع شول. په خپل د علم سره خاصه علاقه لرله.
خلق د پخوانی خوانځیو د درسي سوي په حق لڅوایي
په خوا سیستم ډیر زیات خو سیستم واو کم مکتبونه ول خو ډیر خو مکتبونه او ډیر پاله مکتبونه ول.
نن همدا موضوع چېړو. پا پایل کې د لومړني خوانځي د پرانستلو په لرغونتوب خبرې کوو. ورپسې د پخوانیو خوانځیو په درسي نصاب غږیږو. د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم.
ښوونه او روزنه د هیوادونو په پرمختګ کې مهمه ونډه لري. هغو هیوادونو چې پیشرفت کړی هغوی لومړی ښوونیز او روزنیز پړاوونه وهلي دي، وروسته یې بریاوې او ویاړنې خپلې کړې دي چې دا د ښوونې او روزنې کمال دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه ښوونه او روزنه د امیر حبیب الله خان په وخت کې رامنځته شوه. یاد امیر معرف ته ډېره پاملرنه وکړه. د ده په وخت کې رسمي او غیر رسمي زده کړې موجودې وې. د نوموړي امیر په وخت کې یو شمېر ښوونځي پرانستل شول چې د حبیبیه ښوونځی لومړنی ښوونځی و. یاد ښوونځی د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې په 1903 میلادي کال کې تاسیس شو. د دې لیسې اوسنی مدیر وایي چې په پیل کې مدیر او یو شمېر ښوونکي د هندوستان له هېواد څخه و. وړاندې تر دې چې د حبیبیه لیسې لرغونتوب وڅېړو، له هغه څخه